ورځ لاس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د آزادۍ راډیو دوه پروګرامونه خپرېږي. لومړی د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه او ورپسې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکاری وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی دی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي دي او وایي په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په ژنیو کې د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا ډېره ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په اګست میاشت کې د دوی ګمارل شویو ډلو له 50,000 زیاتو راستنو شویو کډوالو ته د نغدو پیسو، خوړو او د کور د ضروري وسایلو مرستې برابرې کړې دي. IOM ویلي دي چې دا افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تېره اونۍ له ایران او پاکستانه د څه باندې 2,000 افغانانو د راستنېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت یو پلاوی له افغانستان سره د برېښنا د قرارداد د تمدید لپاره ایران ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست عبداللطیف منصور او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دې خبرو کې د برېښنا د قرارداد پر تمدید او په هرات کې د برېښنا د پرچوي پر ستونزه هم بحث شوی دی. افغانستان خپل ډیره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره له ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو ډیر وخت په کوربه هیوادونو کې د برېښنا د لګښت له زیاتېدو سره د وارداتي برېښنا بهیر ټکنی کیږي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي ښایي د F-14 جنګي جټ الوتکو لومړني اوکراینی پیلوټان د روان کال له پای ته رسېدو مخکې وروزل شي. د امریکا د هوایي ملي ګارد قومندان ډګر جنرال مایکل لو پرون په مریلند ایالت کې د هوایي ځواک د اتحادیې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال د څرګندونې وکړې. دا مده چې اوکراینی پیلوټان تر اکتوبر میاشتې پورې د اریزونا ایالت په ټاکسن ښار کې د ملي هوایي ګارد پوځي اډې ته ورسیږي. اوکراین په دې هڅه کې دی چې تر 500 پورې F-14 جنګي الوتکې ترلاسه کړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې په پام کې ده د اوکراین پوځ 240 دا ډول الوتکې ترلاسه کړي. او ایرانی چارواکو د خپلو هغو وګړو نمونه ښودلي دي چې په امریکا کې بندیان دي او تمه ده چې له امریکا سره د زندانیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې خوشي شي. د راپورونو له مخې د دې معاملې پر طرحه 13 میاشت موافقه شوې ده. په 5 ایرانی وګړو کې مهرداد انصاری، رضا سنگ سرهنگ پور کفرانی او کامبیز عطا کاشانی ایران ته د هغې ټکنالوژۍ د لیکت په تور بندیان دي چې امریکا بندیز پرې لګولی وو، او دوه نور کوه لطفلا افراسیابی او امین حسن زاده په ترتیب سره، لومړی په دې خاطر چې د یو بهرني ایجنټ په توګه یې ځان نو ثبت کړی نیول شوی، او دوهم تنې د ایران لپاره د انجینیری د یو پلان په غلا تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې ایرانیانو لیست نه دی تایید کړی، خو پرون یې ومنله چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا له بندیزونو د ایران د $6 میلیارد شتمنۍ د معافیت سند لاسلیک کړی دی.
Thank you. د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. تاسو به د ډرامې په تیره برخه کې اوریدلی وي چې د ګوزن واکسین له څومره مرحلو څېړنو او خواریو وروسته جوړ او ترې ګټه واخیستل شوه. په ټوله نړۍ کې د میلیونونو ماشومانو ژوند وژغوره. خانو تاسو د یوې شیبې لپاره سترګې پټې او داسې احساس کړئ چې خدای مکړه ستاسو ماشوم یا ماشومان په ګوزن اخته شوي دي او د تل لپاره په خپلو پښو نشي ګرځېدلی. تاسو تر هغې په دې هکله فکر وکړئ. زه لږ وروسته بیا راځم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو خویندو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ستاسو د ډیرو غوښتنو له مخې مې وغوښتل چې د ګوزن په حق له تاسو سره خبرې وکم. دولت خو مونږ او تاسو د پولیو د تبلیغ په خاطر وستایلو، خو مونږ د دې لپاره دا کار نه کوو چې څوک مو وستایي او شاباسۍ راکړي. مونږ د خپل ولس د خبرولو او پوهولو په نیت دا کار کوو. اوس نو له هر څه نه مخکې د ګوزن په حق له تاسو ته معلومات درکوم. ګوزن یا پولیو یا وساری ناروغي ده چې له ناروغ انسان ناروغ انسان ته تلی شي. د ګوزن ویروس تر ډیره په وړو ماشومانو ډیر تاثیر کوي او همدغه زیانمنوي. نو مور او پلار باید د خپلو ماشومانو غوره ساتنه او پالنه وکړي. پاکۍ او نظافت ته ډیر پام وکړي. خپل له 50 کلو نخکته ماشومانو ته وخت په وخت واکسینونه وکړي. سوچ ماشومان له هر ډول ناروغي نه خوندي وسی.
وګورئ، د واکسین کول کوم سخت کار نه دی. تاسو په هیګه چې وخت په وخت د واکسین ټیمونه زمونږ او تاسو کلیو ته راځي، کورونا ته مو راځي او زمونږ او تاسو ماشومان ته واکسین کوي. دا خو کوم سخت کار نه دی، نه پرې تاوان راځي او نه زحمت.
مننه پلوشي. او په دیم ځان خبر کړی چې د پولیو ویروس د خلیل لارې نه د ټوخي او یا پرنجي په واسطه ناروغ انسان ناروغ انسان ته انتقالیږي او په ګوزن اخته کیږي. یعنی د ځان یو برخې ګوزن وهي، په دایمي توګه فلج کیږي. یا ای لاس یا ای پخه او یا لاسونه او پخې دواړه فلج کیږي او دا هیڅ ډول تداوی نه لري. د ګوزن ویروس له 50 کلو نخکته ماشومان باندې حمله کوي. ګران خويندو، د ګوزن نخې نخانی خو ډېرې دي. یا وای تبه ده، بلای د ستونی درد دی، د سر درد، د زړه درد، د ځان درد او کانګې دي.
خدای چې ودی ویل فرزانه جانې، په دې حق لا موږ ډېر معلومات نه لرو ژوندې اوسې. خو فرزانه جانې، د دې ګوزن ناروغي له څه شي نه پیدا کیږي؟
آفرین پلوشی، خا پختنه دی وکړه. ګوزن له ناپاکۍ او ګندګۍ نه پیدا کیږي. نو کله چې له کنارب نه راوځي، لاسونه په صابون پاک ووینځي. له ډوډۍ خوړلو نه مخکې باید لاسونه په صابون پاک ووینځي. تازه سابه، ترکاری او میوې باید په کلورین ووینځل شي. هو رښتیا، کلورین کیمیاوي مواد دي چې په وړو بوتلونو کې وي او په درملتونونو کې پیدا کیږي. هر کله چې ترکاری یا میوې مینځي، نو په تش کې دوه یا درې ساسي کلورین په اوبو کې واچوي او له څو شېبو وروسته په پاکو اوبو ووینځي او بیا یې نوشجان کوي. او هو رښتیا، سرکی او مالګې سره هم ترکاری او میوې په همدې ډول وینځلی شي. هر څه چې تاسو ته اسانه وي هماغه سی وکړي.
فرزانه، د خور وایي چې ولې باید ترکاری او میوې په کلورین ووینځو؟
دا ځکه چې زموږ د هیواد بزګران لا هم له انساني سرې نه په زراعت کې کار اخلي. ځکه خو باید دغه ډول ترکاری او میوې په کلورین ووینځل شي، ځکه چې په دې اوبو نه پاکیږي.
کور دی ودان فرزانه، خورې ژوندې اوسې.
خویندو، زما وروستۍ خبره دا ده چې خپل ماشومان له زیږېدو وروسته تر 15 کلنۍ پورې خامخا واکسین کړي، ځکه چې واکسین ماشومان د ناروغۍ پر وړاندې وقایه کوي.
سلامه.
او هو، بل خبره مې دا کوله چې تر دې وروسته زما ماینه خانې ته راتلی شي، د پان سامان، پیچکاری، د سیروم لپاره. زه د انټرنیټ له لارې له نورو ډاکټرانو او لابراتوارانو سره هم اړیکې نیولی شم. همدا ډول تاسو کولی شئ چې له پلوشې جانې سره په اړیکه کې شئ. شمیره یې کارتونو کې لیکل شوې ده. پلوشه همدلته له ما سره کار کوي.
ښه، سمه ده.
هو، ټولو ته کارتونه ورکه.
خیر اوسه.
وانډي والانو یاره، ما خو د سماوات لپاره هیڅ داسې سم ځای پیدا نه کړ.
عبدالله وروره، دا د کلی بازارونه دي، څه د ولایت او ولسوالۍ بازار خو نه دی.
نو لوی بازارونو کې هم هوټلونه شته او هم سماوات.
ولا دا خو مشکله شوه، نو چیرته لاړ شو؟ لوی بازارونو کې هر څه شته او وړو بازارونو کې چلیږي نه، څه وکړو نو؟ تاسو پکې څه وایئ، څه وکړو؟
یار زما خو پکې ذاتي نور کار نه کوي، ستړی شوم، نور هېڅ حوصله نه لرم چې پیاده وګرځم. که چیرې دمه جوړه کړو نو ښه به وي.
یاره چنارګله څه به درته وایم نو، ځکه د الله رضا وه او چیرې مې د سماوات لپاره ځای پیدا کړ نو بیا به دې داسې ونازوم چې ته ورته حیران شې.
انشاءالله. او هغه دی راځئ چې هغه سماوات کې دمه جوړه کړو، هم به ورسره چای وڅکو او هم به ترې پوښتنې مختنې وکړو. څنګه مو خوښه ده
سماوات؟ چیرته ده؟ کومه ده؟
رښتیا وایي، هغه د مستري خانې خوا کې. هغه دی وګوره، دا ګوتې ته مې وګوره.
ښه ښه، ومې لیده، درځئ چې ورشو. صبر صبر، شواله که اوس درځه، مخکې شه.
داسې ښکاري چې بازار یې ښه ګرم دی. ولا
یار همداسې خو ښکاري.
راځئ چې دغه تخت باندې کینو، تیار اوزګار دی.
ښه دې وویلې، درځئ چې ورشو.
یاره زه خو اول یو ګیلاس اوبه څکم چې ډېر تږی شوی یم، او خوله مې بیخي وچه کلکه ده.
راځه راځه، هر څه به وکړو. دغه دی ښه شو.
اخ اخ، پښې مې ماتې شوې، ډېر ستړی شوم. والا
والا کچ نارګله، تا ته یم ډېر نالوختونه به نه کوې. ټول پیاده ګرځېدلی یو، موږ خو څه په تیاره کې نه راغلي، ټول ستړي شو.
څه یې کې بیچاره ستړی شوی دی؟ په رښتیا هم چې نن مو ډېره پیاده روي وکړه، ستړی شوی به یې نو.
دا شکلا داد دی، زه لږ شانې نازولی یم، باز جران دادا اوسه یم، نور نو د چا له سترګو خسر ګیم نه باسم.
والک ګوری، د دې بازار کاروبار هم بد نه دی. د لوی ښارونو مسله بیله وي، خو دا بازار هم بد ځای نه دی. ایران کې لیو سماوات چی سره شاګردو، هغوی به ورته کافه ویلې، ډېر ښه خلک به ورته راتلل.
ښه خلک؟ له ښو خلکو دې هدف څه دی؟
مطلب یې باسواد او تعلیم یافته خلک دي.
ښه ښه، بس ځای مې درته پیدا کړ. پنجکه درسه چې بیرته کلي ته ځو. هله
چیرته دی؟ مونږ ته راوخایه کنه.
شوکولا رښتیا وایي، کوم ځای دی؟ هله نو وایه.
خبرو پسې مه ګرځئ، راپورته شئ. هله نو
بس چې ته وایې لاړ به شو.
یالا درځئ چې حرکت وکړو. بخیر،
راځئ.
وبخه چې تاسو دواړه مشرانو ته مې زحمت درکه. اصلا د دې ډېر مهم موضوع په حق لمی له تاسو سره مشوره کوله.
کله دې چې زنګ راغی نو زم پوښوم چې ډاکټر صاحب حتمان کوم کار لري، ځکه زنګ را وهلای. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب اورئ.
کور مو ودان، خیر یو سي.
خدای تعالی دې خیر وکړي چې بیا څوک په ګوزن نه ويخته شوه. نور استونزې به خدای تعالی حل کړي.
غبار صاحب هم را سره راتلو، خو مصروفیتونه ډېر وو، نو ځکه خو زه یوازې راغلم.
غبار صاحب خو ماشاءالله ډېر تکړه او هوښیار سړی دی، خدای دې ژوندی لري.
آمین.
ښه ډاکټر صاحب، څه دې ویل؟
هو، خبره مې دا کوله، ملک اصغر خان چې کومه بدماشي کوله او د واکسین مخنیوی کولو، اوس نو دا دی د سیمې ماشومان د ګوزن له خطر سره مخ دي. دا زما وینا نه، بلکې د ګوزن د کمپاین د مسؤلینو وینا ده.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟
نو دا خو ښکاره خبره ده چې داسې به کېدل. اوس نو موږ ته په کار ده چې په جدي ډول له ملک اصغر خان سره خبرې وکړو، چې نور له خپل ضد نه لاس واخلي او د خلکو له ژوند سره لوبې ونه کړي.
بلکل همداسې ده، خو زه چې څومره ملک اصغر پیژنم له خپل خرنه نه راښکته کېږي. هغه ډېر ضدي سړی دی.
هو، سړی خو ډېر ضدي بنی آدم دی. زه ډارېږم چې له دې پیښې نه به غټه خبره جوړه شي، بیا به هیڅوک هم نشي حلولای.
ملک صاحب، زما نظر دا دی چې راشئ او یوه جرګه کوي جوړه کړو او له ملک اصغر خان سره خبرې وکړو چې نور د واکسین د کمپاین مخه ونه نیسي.
والا زه هیڅ نه پوهیږم چې له دې سرزوره ملک سره څه وکړو.
یوازې خو ملک اصغر نه دی، له هغه نه واسع خان ډېر بد انسان دی. دا ټول تحرکات د هماغه واسع خان دي.
بس نو، د شاوخوا ماشومانو ساتنه ستاسو مسؤلیت دی. کله چې ناروغي راشي بیا نو ښه او بد نه ویني، ټول رانیسي، ملامت او سلامت نه پیژني.
یارانو، هغه زوی او دا پلار، ته اوس شیر زمان ته وګوره او پلار ته وګوره، څومره فرق سره لري.
اوس د حل لارې څه ده؟ زه نه پوهیږم چې په جرګې به کار وشي او کنه، هسې نه چې جرګوالو سره شخړه وکړي او بد رد ورته ووایي.
لاس تر زنه خو نشه کېناستلی، خامخا باید لاس په کار شو، بیا وروسته پښیمانتیا فایده نه لري.
زه ستا په اندېښنه پوهیږم ډاکټر صاحب، خو راځئ چې یو بل کار وکړو.
مثلا څه وکړو؟
ووایه ملک صاحب څه وکړو؟
داسې به وکړو چې لومړی به یوه ډله هلکان د ملک اظهر خان دوی کلي ته ولیږو، ورته به ووایي چې د ګوزان د واکسین کمپاین ته راغلي دي. وګورو چې ملک څه عکس العمل ښکاره کوي.
بېخي سمه ده، بده خو نه ده؟
ملک صاحب ښه نظر دی، په همدې کار به بسم الله وکړو، که څنګه ډاکټر صاحب؟
بالکل همداسې ده، بس پیل به کړو.
توبه خدایا توبه، دا د خوشحال خیلو کلی خلک څومره هوښیاران دي، هم یې مشران چلاګه دي او هم یې ځوانان. وایم سم نابغاګان دي نابغاګان.
هو هو وایم، هر یو یې افلاطون او سقراط دي. ته ګوره څه ماشومان یې رالیږلي دي، اوس به دوی موږ او تاسو ته د ګوزان په هکله خبرې کوي.
ملک صاحب، موږ خو په خپل سر نه یو راغلي کنه، تاسو سره خو ملک صاحب حضرت خان خبرې کړې وې او تاسو ورسره منلې وه چې د واکسین ټیم دې راشي، او دا خو ستاسو د زوی شیر زمان خان هیلم وه.
غلی شه، ډېر مغه کېږه.
صبر صبر مولوی صاحب، خیر دی خیر دی. وایم آفرین شه او په تاسو شه. نظر او فکر زما د زوی، زحمتونه او لګښتونه زما د زوی، او ستاینلیکونه بیا تاسو واخلی. واه واه
وا ملک صاحب، نو تاسو خو به تل واکسیناتوران له کلي نه شړل، نو تاسو ته د څه شي ستاینلیک درکړي؟
ته نو خبرې مه کوه، وړو که هلکې، نه پوهېږم چې مشرانو درته ادب ښودلی ده او که نه. غلی دې په ځای کېنه.
مولوی صاحب مولوی صاحب، ما یې خفه کوه، دوی د موږ مېلمانه دي. ما امنیت درلوده چې راشي او د ګوزان د واکسین لپاره تبلیغ وکړي. خو کله مې چې وکتل، د ما د دوی خواري یې په اوبو له وکړه، او د شیرزمان د خواریو په بدل کې ده دوی دولتی تقدیرنامه واخیسته. زړه یې ډېر راته خفه کړ. فکر وکړه که دوی مې خبر شي څومره به خفه شي.
یار وایم رښتیا وایم ملک صاحب، ډېر دوکه باز او چالاک خلک دي دا.
مولوی صاحب، مونږ هیڅکله د شیر زمان خان ښه نه هېروو، مونږ یې تل مننه کوو، کور یې ودان.
نو دا خبره ماته ولې کوې؟ تاسو به دا خبره حکومت ته کړې وه چې هغه ستاینلیک یې زما زوی شیر زمان خان ته هم ورکړی وای. اوس یې چې څومره صفتونه وکړي څه ګټه به وکړي؟
ملک صاحب، نو هغه ستاینلیک خو د کلي لپاره دی، نه د کوم خاص شخص لپاره.
غلی شه، د هر چا لپاره چې وه، خو تاسو نوشي جان کړه.
ګورئ ځوانانو، تاسو ته وایم اوس هم ناوخته نه ده، ټول په ګډه حکومت ته ورشئ، ورته ووایئ چې د ما زوی او زموږ کلي ته هم تقدیرنامه راکړي. که تاسو ورنه شئ او دا کار ونه کوئ، نو د ما کلي کې به قدم هم کینږدئ. پوه شوئ که نه؟
ته ودره چې ټیلیفون نومر پیدا کړم. د خدای وهلي موبایل سره هېڅ بلد نه شوم. دغه د شیر زمان جان دغه دی پیدا شو. ما ته وګوره چې له نوم سره مې ورته جان لیکلی دی، خو خدای خبر چې هغه به د ما نوم سره څه لیکلی وي. دغه دی زه خو ورته لاړ له خیره سره.
السلام علیکم پلار جانا، څنګه یې؟ خیر؟
وعلیکم سلام زوی جانا، څنګه یې؟ دی پردی خدمتگاره.
شکر دی خیما. مور جانا می څنګه ده؟ ښه شوې ده؟
ښه توب لیکم شو. کله چې د مور یو دانه او نازولی زوی د خپلې کورنۍ په پرتله د نورو خلکو غمخوري کوي، نو مور به څنګه ښه شي؟
بیا مې څه کړي دي وپلاره؟ څه شوي دي؟
ځان ما تر باسه، ولې د خوشحال خیلو د کلي شیطانانو نه یې خبر کړی؟
نه خو هغوی شیطانان دي او نه زه د خلکو جاسوسي کوم، زه له هېڅ شي خبر نه یم.
نو بیا به پریان لرې او هغوی به د له هرې خبرې نه خبروي که څنګه؟
پلار جانا، اوسنۍ دنیا ډېره وړه ده، د نړۍ هر ګوټ کې له هرې وړې او غټې پېښې نه انسانان خبرېږي. ستاسو له وړو او غټو کارونو نه هم خبر شوی یم، د واکسیناتورانو شړل، د غونچه ګل توهین، له هر څه نه ښه خبر یم.
لا حول ولا قوت. وګوره هغسې دقیق خبرونه ورسوي. زه له اوله پوهېدم چې هغوی د ما او ستا ترمنځ جنګ او جنجال جوړوي.
پلار جانا جنگ او جنجال خو ته جوړوي، ولې په خلکو اړوي؟ تا د واکسیناتورانو مخه ونیوله، ته ښه خبر وی چې د دې کمپاین لپاره ما څومره کوښښ وکړ او ځوانان مې ورته آماده کړل، خو تا څه وکړل؟ زمو له کلي او وطن نه وشړلم او زما ټول کارونه مو نیمګړی پرېښودل.
ستا غلطي همدا ده زویه، خپل کلی او ولس دې هېر کړی دی او د ما د دښمنو خدمت ته د ملا تړل ده د دښمنانو خدمت ته، پوه شوې که نه؟
پلار جانه د خدای په خاطر نور له دې جنګ او جنجال نه لاس واخله، د خپل کلی کور او د ولس خدمت ته متوجه اوسه، له تربګنۍ نه څه نه جوړېږي.
ګوره زویه، د خوشحال خېلو خلک ډېر دوکه بازه دي، هغه دې خبر شوی به وی چې تقدیرنامه یې هم هغوی ته ورکړه. هلدا چې دا ټول کارونه او لاسته راوړنې ستا وې، پوه شوې که نه؟
پلاره دا خبره پرېږده، یوه تقدیرنامه به څه وي چې ته پرې دې ولسونو ترمنځ خفګان جوړوي. ما د تقدیرنامې لپاره دا کارونه نه دي کړي، ما د خپل ولس د خدمت لپاره کړي دي.
بس بس، ټلیفون دې بند کړه، پلار چې ته اوس ما ته تربور جوړ شوی.
سمه ده سمه ده پلار جانه، ته دا موبایل مې مور ته ورکړه چې زه خبرې ورسره وکړم.
ګوره تر هغې چې د ما کلي ته ستاینلیک نه وي ورکړل شوی، مور سره د خبرې نشې کولی، پوه شوې که نه؟ ټلیفون دې بند کړه. بدبخته انسانه، ته څومره نادان یې! ته چې د خپل پلار په مقابل کې حوصله نه کوې، نو زه د زوی لپاره حوصله ولې وکړم؟ خیر، دا ګازو دا میدان سره ګورو به پوه شوې او که نه.
آفرین شه او په تا شه، لکه ټول افغانستان کې یوازې هوښیار همدا ته یې او پاته نور په هیڅ نه پوهېږي.
رضا رضا له خیره، یو ستا کمایوده هم پوره شو، د زوی اصلي ملاتړی همدا ته یې. رضا رضا
او سړیه، نور دې د زوی او ول سره دا دښمني بنده که، دا دې د ځانه څه بدماش جوړ کړی دی، شرم دی په خدای، خپل زوی سره لاس او ګریوان یې.
نعم خدا، څه انګور دی؟
او خوږ انګور دی.
ولې دې فکر خراب دی ملک صاحب، څه خبره ده؟
څه به وایې مولوی صاحب واسخانه، له شیرزمان سره مې لږ څه جنجال وکړ.
خیر دی، زوی دې دی، څه خدای خونه دی؟
مولوی صاحب، زوی خو مې تا ته معلوم دی چې د خدای د نیکو بني آدم دی، هغه د هېچا سره جنګ او جنجال نه کوي، همدا دی چې تل یې ځوروي. په مسافرۍ کې هم په آرامه نه پرېږدي، هلته هم ورپسې زنګونه وهي.
آفرین وایم، آفرین شه، د دې په ځای چې د ما پلوي وکړې، د خپل نازولي زوی پلوي کوي. هم ته او هم د زوی د مال مخالفینو سره لاس لرئ.
ملک صاحب ته مه خفه کېږه، خدای پاک به هر څه ښه کړي، هغوی هم دومره بد خلک نه دي، ګمان نه کوم چې داسې به وکړي.
راشه که تودېږي، مقصد دې څه شی دی وکړځي؟
همدا چې د خوشحال خېلو د کلي خلک د ملک صاحب او د زوی تر منځ دښمني نه جوړوي، هغوی هم ښه خلک دي، په دې خبرو پسې نه ګرځي.
ته غلې شه، د نارینهو خبرو کې نظر مه ورکوه، ته په څه پوهېږې؟ هغوی چې څومره چالاک خلک دي، په ټول ولایت کې جوړه نه پیدا کېږي، که څنګه صیف الدین زویه؟
ولا څه ووایم پلاره، زه له دې خبرو نه هېڅ خبر نه یم او نه یم په کیسه کې یم، زه به نو څه ووایم؟
لا حول ولا قوت الا بالله.
مولوی صاحب، تا د زوی هم مزه نشته، بلکه صیف الدینه پاکه او مامدینه خبره وکړه، ته خو د یو دیني عالم زوی یې، باید تل حق خبره وکړې.
حق خبره هیڅوک نه اوري ملک صاحب.
څه یعنی موږ د حق خبره نه اورو؟ موږ له حق نه سترګې پټوه؟ تا ته څه ګډې وډې وایې وکځې؟
تاسو اوس دا خبرې پرېږدئ، موږ دلته راغلي یو چې ملک صاحب او کډې ته یې ډاډګیرنه ورکړو، خو تاسو نورې نورې خبرې رامنځته کړې.
نورې خبرې به ولې وي، موږ او تاسو خو یوه کورنۍ یو. مولوی صاحب د ما د سختو بختو ورځو یار دی.
بلکل همداسې ده، د دوی فکرونه خام دي، په دو خبرو یې سر نه خلاصېږي.
مولوی صاحب، زه او ته بل چا ته ضرورت نه لرو، زه او ته بس یو، پوه شو او که نه؟
ملک صاحب راځئ نور دا د دښمنۍ خبرې پرېږده، هیڅ ګټه نه لري، ته اصلا د خوشحال خېلو د ولس سره دښمني نه کوې، بلکې خپل زوی سره یې کوې.
ملک صاحب خیر دی، حوصله وکړئ، موږ او تاسې شکر مسلمانان یو، پکار ده چې په آرامۍ سره دا خبرې حل کړي.
مور مې ښه وایي، تربګني هیڅ ګټه نه لري، تل زیان او پښیماني لري.
یاره د تاسې دواړو سرونه کار نه کوي، بهتره ده چې غلي کېنئ.
او او تاسو نور غلی شئ، وګونه مونږ ته وخوړل.
یار عبدل جان مړ دې کړو، په خدای مړ شو، ما ته د پخواني وختونه را یاد کړ.
غلی شه عاشقا، زه او ته نه کوم د بابا آدم د زمانې خلک یو، پرونی هلکان یو، دومره اندېښنه مه کوه.
ولا پخواني وختونه سپانی آدم ته ښه ښکاري، ځکه چې تل ارمان کوو.
هی هی، رښتیا چې ښه وختونه وو، څه بې غمه ژوند مو درلود، څه مه پاچایي وه پاچایي.
اوس نه ډول وهلو شوق هم نه دی را پاتې، هغه هم زور غواړي.
ژوند دی نو، خو ګوره چې په ما هم ډېر ګران یې، څنګه مې ناڅاپه را پیدا کړې؟ کنه تانه خو هېر شوی وم، منې به مې یاره.
بالکل دې منم، چای دې واخله چې ختم شوی دی. ته ودرېږه چې نن مې لږه مساله داره ګوله واخیسته. نصیب او قسمت دې و، څه شو؟ دغه ده، دغه ده، را پیدا مې کړه.
رښتیا ته راوړه کنه، چې مساله داره ګوله بېل خوند لري.
ته صبر چه قدر دې وکم، سبا به وای چې د ملګري څنګ ته مې ورغلم او قدر راته ونه کړ.
نه یاره، دا ته څه وایې؟ ستا کور زما خپل کور دی، ولې به ګیله کوم؟
ښه ښه عبدالله، وده نه ویله چې زه به ستا په سماوات کې څه کار کوم، او که بیخي سره شریک شو.
همداسې یو چل به وکړو، یو سماوات به جوړ کړو او دواړه به پکې مصروف یو، نور نو څه غواړو؟
عبدالله که رښتیا درته وایم، زه خو یوه افغانۍ هم نه لرم چې له تا سره شراکت وکړم، پوه شوې؟
وای عجیبه سړی، نو ته خو سم تکړه اشپز یې، پخلی کې جوړه نه لرې؟ جوړه
هو، اشپز خو یم، نو څه په درد خوري؟
عاشقه، تا ته معلومه ده چې زما یو لاس دی، که مې لاسونه روغ وای هېڅ پروا یې نه کوله. خو اوس به مې یو لاس ته شي، د پیسو غم مه کوه، ما سره دومره سته چې کار پې شروع کړو.
خدای دې مه کموه، زه به دلاس شم، ته ولې خفه یې؟
زه په تا باور لرم ملګریا، بس که خدای کول هر څه به سم شي، او د ښه کاروبار خاوندان به شو انشاءالله.
بس وایم چې عبدالجانه پنجکه تکسې، ته صبر چې په دې خوشحالۍ کې ته ښه یو پنجه ډول وهم.
یاره ورځه پیر خیر.
ډاکټر صاحب، وبګه چې ځان مې وکړ، زه باید وختي راغلی وای، او له تاسو نه مې مننه کړې وای. خو لږ مصروف شوم، مېرمن مې راتلله، خو مېرمانه راغلل.
وروره، زه ډاکټره نه یم، زه نرسه یم، خپله وظیفه مې سرته ورسوله. ضرور نه و چې ځان دومره په تکلیف کوي. که مننه کوئ د همت خان او مېرمنې نه وکړئ چې دواړو ستاسو خدمت وکړ.
ستاسو مقصد ښځه چالته ناسته ده؟
هو هماغه ده، ډېر د کار او زیار خلک دي، دوی دې چې زه پرې آباده یم.
او رښتیا وایې؟ هغه شپه دوی ډېر سرګردانه شول، خاوند یې په بایسکل ته وراته او چې راوړل ډېر په تکلیف شو. کور یې ودان وسا.
آمین. همت خان د مریضانو پیوزانو ساتنه کوي، ښه سړی دی، ښځه او خاوند دواړه سم خلک دي.
آفرین، خدای دې ژوندي لري.
آمین.
فرزانه جانې، ستاسو د زحمتونو نتیجه وه چې زما مېرمن له مرګه وژغورل شوه. ما ته مېرمنې قسم راکړه چې له فرزانه جان سره به مرسته کوي چې دا کاروبار لا ښه شي. اوس ما باندې امر کوه، زه تاسو ته څه خدمت کولی شم؟
تاسو خپله ښه خلک یاستئ، ځکه مو داسې ګمان کړی دی.
اوس زه تاسو ته څه خدمت وکړم؟
سلامت اوسئ، دا زما وظیفه وه او په بدل کې مې پیسې واخیستې.
فرزانه جانې خیر دی، ما ته هم د خدمت او مرستې موقع راکړئ، زه او مېرمن به مې ډېر خوشحاله شو.
تاسو د خدای خوشحاله لري، ستاسو روغتیا او سلامتیا زما لپاره هر څه ده.
نه نو فرزانه جانې، داسې خو نه کېږي، یو څه به خامخا کوم، ځکه چې مېرمنې مې قسم راکړی دی.
نه ډېره مننه وروره، ډاکټران هېڅکله له خلکو ډالۍ او تحفه نه اخلي، کور ودان.
ښه نو چې داسې ده، ته دې دا کار راکړه، بیا به مېرمنه په خپله درسره وغږېږي.
سمه ده، دا دی واخله، دا مې کار دی.
درنو اوریدونکو، د خو او غورو کارونو د ترسره کولو لپاره هیڅ سرحد شتون نه لري. د بیلګې په توګه د شیر زمان خان د خیر ښېګڼې کارونه د خپل کلي سربیره زما تر اوسیدونکو هم را ورسېدل. شیر زمان خان هم په خپل او هم زما په کلي کې داسې چارې ترسره کړې چې ټول ولس ته یې خیر ورسېده. او په کلیوالو کې راتلونکي ژوند ته نوې هیله راوټوکولې. په همدې هیله د خدای پامان.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا هغه راډیوي ډراما ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي. د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډراما ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. اله د چخبه وی او ژوند به مهم په خیر تیری کی. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې په دو موضوعات خبرې کوو. لمړی په دې خږي ګوچولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی. خدا سي ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژوند پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزن کیني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅه نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلې دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډي شوی دي، دې پانتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا مزه پرمختګ نشم کولای. ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډي شوی دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زای وایي ډیر ځوانان زکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانیکی او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کړي وګرځي، تپن په هر کې څوک سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر خیر خسماره لري. دا په دې معنا نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي او خبره هم دغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر سبا لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زای وایي چې د پوهنتون لا پرې خودو کاله وروسته پوښو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و. ما خوشی کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسېږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل یې هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاسې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و او فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئن وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانه ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوي ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې دي له ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو په ستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاسته راوړنو
ما دوا اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کېدای سي یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره
ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضې ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډیرېدو دی، هغه ده چې بعضې ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس، ناټک ژوند او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک د ژوند سره بې علاقه کیږي او نسي کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عامل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، د بې تفاوتي، یعنې د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نشي کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده به وي. هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و معین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی چې ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي، بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یې هغه سړېږي، او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمي راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخینه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودي وتلی شي او سلی لري، هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي، او د تعلیم عامله دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایدار اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي. یو هندواڼه دې پلس کې ونیسي او سر ته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي، ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، د اهداف چې مشخص یې، هغه اهداف ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هغه یو اهداف لري، هغه یو ټارګټ لري، هغه ټارګټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چېرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې دې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي. مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. کو مسول چارواکی دې ته متوجي کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخې موثر به تمام سي دې په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي بیا غوې نه مونږ مرسته وغوړو دا غوې را د خلکو په دې کار کې ترسو وکولې سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه وري درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسره رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو د لپاره زمينه برابر کړي. دویم ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له مهاله هدفونه سي او مهاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی پتیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي. په تیاره کې هدف به منی معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنی ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافات ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلار معلومه نه وي. کړنلار دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلار دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلار معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسولیت په ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص وو، هدفونه چې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده، هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرۍ، اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سي، بیا په دمنځ منځ کې طبیعي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلار او د سیستم کته رامنځته کوي، دغه بیا خپل ته رهبری کوي یو ځای ته رسي.
وروسته پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړی توبې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مشتاسي ومطالم لرو وي مرغان هغه کښینی چې بونې سره ورتي، ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي، ذوقونه سره ورتي. یو شمېر ځوانان سره کښینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي. هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره دې کار کوي. مثلا د تیپ برخه کې زموږ ډیر زیات مشکلات ورو کېدای شي ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کې دی وګورې زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کې هدفمند کې هدفونه ځان سره توټه کې او په دې باندې باید ځوانان پوکر سي چې ته دا کم کار شي کې خپل هدفونه ټاکې د انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ستا ټولنې ته هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې د هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکې کوي
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلیونه ښه وخت ولري
زړګې مستانا خو مخلصه مینه